Morning Package.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېټس و لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده
د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې قریب 14 میلیونه ماشومان وږي نسوي دي کېږي د یونیسف استازي فران اکوازا پرون د پنځنبه پورس په کانفرنس کې ویلي دي چې دغه ماشومان ډوډۍ د سکول پاکي اوبه او د خوب لپاره برستنې نه لري دوی مجبور شوي دي چې په کورونو لارو سړکونو کاروندو دکانونو او قانونو کې مزوري وکړي په افغانستان کې د یونیسف استازي وایي چې په دې هیواد کې د کارګرو ماشومان شمیر 1,000,000 ته رسیدي. د یونیسف استازي هم د غراز د پنځنبه پورز د می په 13مه په نیویارک کې خبريالانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټول خزینه کارکونکي کار کوي. ځنې لیکوره، ځنې په دفترونو کې او ځنې په ساحو کې کار کوي. فران اکوازا ویلی دی چې د طالبانو چارواکو د واکمنې دونه روسته د خزو په کار، تعلیم او هر ډول ټولنیزي، سیاسي او اقتصادي مشارکت بندیزونه ولګول، مګر په طبي برخه کې بندیزونه مستثنا دي. د امریکا د استازو د جرګې د بارنې چارو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي چې ترسو طالبان د خزو سره په خپل چلن کې بدلون رانوړي او بشري حقوق رعایت نکړي، حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغه د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. د چک د جمهوریت د یوې مرستندوی مؤسسې قریب 140 تنه رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د خوندزیو ودانې جوړوي. د پین د مرستندوی مؤسسې مطبوعاتي څانګه مسول پیټر سیفن د میپو ولسمه خبري اعلان ته وویل چې د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمایز خوندزی پرانیزي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر مولا خیر الله خیرخوا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډ شتمنۍ ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت ده. دا خبره د پنځنبه په ورځ د موزیمونو د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه کې کړې ده او ویلي دي چې د آثار باید د سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هلمند وبو د حقابی په حق له د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د تازه سرګندونو په جواب کې ویلي دي چې دغه ډول سرګندونی د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا خرابوي او باید چې تکرار نشي. په لاهور کې پولیسو اعلان کړی دی چې د مخکینی صدر اعظم عمران خان کور نن د می په 19مه تلاشي کیږي. دا خبر یو ایالتي چارواکي ورکړی دی. ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو کې نیولې وو له امنه رضایتۍ سره سره اعدام کړي دي. د ایران د قضایي قوې مطبوعاتي مرکز اعلان کړی دی چې صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شیبانی او سید یعقوبی کرسفلی نن سهار اعدام شوي دي. د دې مخکې واشنگتن د ایران نغښتي و چې دغه درې کسانو له اعدام نه ډډه وکړي. سکل د فورس په اقتصادي مجلې کې د هغو مؤثر ځوانانو په لړ کې چې عمرونه یې له 10 کلونو کم دي د دوه افغانو مېرمنو نومونه لیکل شوی دي. د فورس مجله هر کال په نړیواله سطحه د 10 ځوانو شخصیتونو لیست خپروي چې د کار او نوښتونو له عملی په ټولنه کې د پام وړ بدلونونه راغلي وي. افغان سارا واحدی د احتساب په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی دی چې خلک په افغانستان کې د دې اپلیکیشن لاره په واټونو کې د خندونو، وسلوالو بریدونو، چاودنو او نورو امنیتي غوښونو په حق له معلومات ترلاسه کوي. او دویم افغان مېرمنې سیما توره د لندن د اکسفورد په هانتون کې د خپل منابعونو په استفادې د دوستۍ په نوم شبکه جوړ کړی دی. دغه شبکه خلکو ته په عاجل ډول د خوندي ځایونو په شمول تعلیمي بورسونو افغانانو ته د مالی مرستو راټولولو په خارج کې د بیا میشتیدو او په هیواد کې د خوندي ژوندانه په حق له معلومات ورکوي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان پلویانو د می د میاشتې په 13مه د هغه په نیول کېدو د احتجاج په لړ کې د پېښور رادیو ودانۍ ته اور اچولې وو. لدی عمله د دې رادیو په آرشیف کې مهم تاریخي آثار لمنځه تللي دي. د پاکستان رادیو د پیښور د سانګ کارکونکو غلام محمود شهاب وایي چې د پښتو او اردو موسیقي د آرشیفونو نه علاوه د پیښور د رادیو قیمتي آثار د لویو لیکوالانو، شاعرانو لکه رحمان بابا، حمزه بابا، خوشحال خان خټک او داسې نور شاعرانو قیمتي آثار سوځېدلي دي. د دې رادیو د خبرونو مسؤل حبیب النبی ویلي دي چې هر څه به جوړ شي، خو د سوځول شوو تاریخي آثارو د بیرته راګرځېدو احتمال نشته دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د می په 19مه د عربیک هیوادونو په عالی غونډه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان د جدي ښار ته تللی. همداشان د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد چې د روسیې نږدې متحد دی هم دغه عالی غونډه ته ورغلی دی. په اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل راهیسې دا منځني ختیځ ته د جمهور رئیس زیلنسکی لومړنی نا اعلان شوی سفر دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي چې په تیره یوه هفته کې د سودان نه چاته د مهاجرو شمیر دوه برابر شوه. د ادارې ویلي دي چې لږ په 2000 نه زیات سودانیان چاته کډه شوي دي چې ډېری خزي او ماشومان دي. د دغه مهاجرو نیمایي په تیره یوه اونۍ کې چاته رسیدلي. مرستندوی ادارې هڅه کوي چې د چات د بورو ته په خارګوټي کې د سودان سرحد ته نږدې دغه مهاجرو ته په کم کې مرستې ورسوي. باخادم امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مد امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مخاله هم اوریدلې سي. خلومړی به خبرونه پدې شروع کو چې په افغانستان کې په چیرو شاوخوا شلو میاشتې کې وقته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته په دغه هیواد کې نږدې نیمایي رسنۍ بندې شوي او د شزینه خبریالانو په ګډون په زورګون خبریالانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د دې ستونزو سربیره د طالبانو حکومت د امنیتي ارګانونو لخوا د افغان خبریالانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری په دې اړه د آزاد خبريالانو د ټولنې د مشر حجت الله جاوید مجددي سره مرکه کړه.
تاسو په دې تیرو شل میاشتو کې د افغانستان د خبريالانو وضعیت څنګه ګورئ؟
یو د ځاني او روحي مسؤلیت برخه ده چې هغه پروس کال خره، خو مګر بیا هم او په دغه برخه کې یو څه لاستراورنه همشته ده چې د تخطی او کمیسون را مسته شوې ده. خو بیا هم بساینه نه کوي خبري اعلان زن نور بنستون او امنیتی برخونه غوښتل کیږي تر پښتنه لاندې راځي. بعض لن محاله خبري اعلان غوښتل کیږي که څه هم چارواکه دغه غوښتنه یو پښتنه برخه بولی، خو مګر بیا خبری الان چرا وزی یا کوئی اداوه کبی چه زی یو ساعت یا دو ساعت نیول شوی ویم چه دا متفاوت تفسیر و تعبیر تینه کیگی.
تاسو دا غصون وزه دا حل لاره پسی که گوری؟
دا حل لاره مغا دا چه مک دا تخطیه کمیسون در مستکی دا غختانه وکر او پخوخی سره چه ست کال اگه کمیسون دا منست دا شو. خم اگر بیا هم حقا سه چه باید حقا کرنه چه باید حقا ولری هغه موقف چې نور بنسټونو د رسنیو په کار کې مداخله ونه کی تر حدا پورې هغه حدا پورې نه رسیدلې. د اطلاعات فرهنګ وزارت دغه ټول حس کړی دی. هیله من یو چې همغه کمیسون خپل هغه قوت او قدرت پیدا کړي کچېر یو خبریار یو سر رسنۍ تخطی کوي نو د همغه لارې نه تر پښتنې لاندې راشي او نور بنسټونه په مداخله ونه کی.
یو لوی څه چې خبريالان وسره مخکې د معلوماتو د لاسرسي مسله ده.
په دغه برخه کې کله به زیات خوي، کله به خنوي. په دغه برخه کې یو لاسرونه نه خدای دې چې د اطلاعاتو د لاسرسي یو ریاست په اطلاعات فرهنګ کې جوړ شو. خو موږ دینه هر کله کې او تمام داد چې دا په دې لار خلاصه کې چې اطلاعاتو ته لاسرسي قانون پلی شي او رسنۍ د اطلاعاتو ته لاسرسي کمیسون رامنځته شي. نو دې سره دغه یو خلاوه چې رسنۍ او خبري اعلان ته نه شکایت لري هغه هم د منځه لاړ شي.
افغانستان کې په زیات شمېر رسنۍ بندي شوي. د یو شمېر رسنۍ د بندېدو یو علت مالی ستونزې ښودل شوي. ستاسو نظر څه دی؟
په دغه برخه کې رسنۍ ډېر سخت ستونزې سره مخامخ وو. حتی رادغ رسنه د مالیات او ورکولو توان نه درلود. یو مثبت پایله خدا شو چې مالیات د امارات لخوا اسلامي امارات لخوا وبخل شو او دغه مالیات جرایم وبخل شو او مالیات قسط شو. کنه نو کدا غو موضوع جدی نیول شو و ډیر نور رادیوګان هم بندیدل. بل خواته دغه اقتصادي سونز د دې لامل شو د چې رسنۍ ډیر سخت حالت سره مخامخ وي. هم دا اوس هم کبن څلور زره رسنۍ کارکون کې چې افغانستان کې کار کوي د دوی نیمایي د دې دومره معاش اخلي چې حتی هغه د خپل کور مصرف نشي پوره کولای. او څلور 2000 نور بیا رسمیز رسنۍ کې اصلا معاش نه لري. نو دې باندې موږ هڅه کوو او هڅه مو روانه ده که چیرې وشو کولای چې څنګه دغه استونز حل کو دا نړیوال بنسټونو سره دا استونز مشارکه کړې ده. هیله من یو چې دا موضوع هم حل شي.
د مرکې نه مننه.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو د پاکستان په خواني صدر اعظم عمران خان ویلي دی چې د قطعا له تشدد څخه ډاکو پیښو زموار نه دی چې د اسلام آباد های کورت د ننه لنیولو وروسته رامنځته شوی. نوموړي وویل چې د پوز د لوی درستې سره هیڅ قسم ستونز نه لري، هغه ورسره ستونز لري. عمران خان د خبرې په اسلام آباد کې د امریکا ژغ له خبريالي سارا زمان سره په لاهور کې له خپل پلانني کورت څخه د سکایپ لاري په ځانګړې مرکه کې کړی وي چې مهم ټکی یې سید سلیمان شاه تاسو ته دروړي.
سره له دې چې عمران خان د پاکستان د پوز مقتدر او پیاوړی لوی درسي جنرال عاصم منیر د خپل وسنۍ او مشکلاتو مسول بالو وسوای چې له هغه سره هیڅ قسم ستونزه نه لري، خو د پوز مشر سره ستونزه لري. د مې پښپاګم د رینجرز ملي شو او د پولیسو لخوا د اسلام آباد د های کورټ دننه د ډراماتیکی او هایجانی نیولو وروسته پاکستان کې درې ورځې په مسلسل ډول له تشدد نه ډک فسادونه وشو. ستره محکمې د عمران خان نیول غیر قانوني اعلان کړل او د هغه د خوشی کولو امر وکړ. عمران خان د امریکا غږ د دې پوښتنې په جواب کې چې په لاهور کې دا وخت د کور مخته سره باندې ویل
What will happen in the next 24 hours I have no idea.
دا چې پراتونکو سلور ساتونکو به سپیخي زه په دې اړه هیڅ نه پوهیږم.
امریکا غږ د نوموړ نو پوښتل چې تاسو نیول کېدو تر مخه څو واري ویلیو کما ته هر څه پیښ شو نو تشدد بکیږي او ملاتړ کوونکی به هیڅوک هم آرام پرې نه کړي. کوم واقعیت چې تاسو لنیول ورستا پیښ شوی دی زمواري قبلوي؟ عمران خان ویل
Absolutely not. And the reason is very simple.
قطعاً دلیل ساده او بسیط دی. هر کله چې موږ مخکې وایو چې مظاهره به وشي تل سوله ایز احتجاج وکړل. وګوره چې په سیاست کې زما دا اوشتم کال دی. تاسو خو چې یو دلی موږ دا خبرې کړې وي چې د تشدد لاره به غوره کوو، بلکې همیشه مو ویلي چې اساسي قانون او ملکي قانون به موږ منو او چوکاټ کې دننه به فعالیت کوو. احتجاجونه زموږ یو دیموکراتیک حق دی. کله چې هغوی زما د وژلو هڅه وکړه په یقین ډول هغه وخت باید فسادونه شوي وای او عدالت اورنه اچول او سوځول پیښ شوي وای. خو داسې اصول کومه شیبه چې فوز په نخښ کړم په ثواب کې تل هر لحظه د تشدد نه ډکو پیښو رامنځته کېدو امکان موجود و. کله چې زه وتښتولم او سترې محکمې هم زما نیول غیر قانوني اعلان کړل او اختطاف یې وبایلو، هر شیبه د عکس العمل یا غبرګون انتظار کېده.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم د امریکا غږ د دې پوښتنې په جواب کې چې تاسو وار وار په خپلو بیانیو کې متجاوزانه لهجه کارولې وه، آیا فکر نه کوئ چې د یو مشر له خولې د دې ډول سختو بیانونو راوتل خلک راپاروي؟ کله چې د هغوی قهر او غوسه زیاته شي هر څه چې زړه غواړي کوي. عمران خان په جواب کې ویل
دا خبره سمه نه ده. هغوی مخکدا کارونه کو ولی په دې ووښ کنه کې داسونه شول
کراچی امریکا غا عمران خان ته ویل چې تاسو حتی خپل ملاتړ کوونکو ته هم کوم ثبوت وړاندې نه کو په جواب کې داسي ویل
هاو کین آی پرووایډ پروف وین دیر از نو انویسټیګیشن دیس از مای ډیموکراټک مای کانستټیوشنل رائټ
زه څنګه کولای شم په دې اړه تاسو ثبوت وړاندې کوم چې تفتیش نه دی روان دا ازما دیموکراتیک او قانوني حق دی زه په چا دا شک کولم چې تحقیقات ونه وشي هغه کولای شي چې خپل به کوي ثابت کړي ما ته چا د مناسبو تحقیقات او تفتیش حق خبر نه کړ تاسو باید به پوه شئ چې په دې اړه ډېر غټ شکونه موجود دي که حتمن مو زما نیول مقصد وي لو وارنت یا د محکمې له خوا د نیول حکم سره راشي او زه خپل ځان درته تسلیم کړم
دغه خبريالي ورته ویل کله چې هغه یعنی حکومت سکال په مارس کې ستاسو د گرفتاری وارنت راوړ ولې د هغه وخت د خپل ځان له ور حواله کول نه ډډه وکړه جواب کی ویل
all you're seeing right now the crackdown on PTI is to somehow make us so weak that we can't compete in the elections
har se chita sanda usuni tehreek insaf de gun pa khilaf da amaliyat o maqsad da de che pa har shakal o tareeqa che mumkin wi mun kamzor ki aw pa intikhabat o kame da salay da wartiana u baasi
america gagla imran khan na pukhtana ukra che lo pausara pa zangal le toga le lorpulu pauju kumandanan salamu alik tsangadi changa kawle she che berte uragawai
I have no problem I never had a problem with the army chief
zahis mushkil usandaram da fadl lo idra sisrem his kalam kama sunzana da loda zaba koshish ukum che usra batamas kisham zaman al kha his sunzana da mawjud his suk nawadi che siyasat pa khatir pal mul fauz kamzori ki زدا نشو ویلی چې دا یعنی د جنرال آسیم منیر په ځین کې څه دي او یدا چې زما په اړه پریکړه څه کړی ده او یدا چې زما په اړه پریکړه کړی چې هر څه کیږي عمران خان باید بیرته قدرت ته رانشي
د مراکې په پای کې د امریکا خبریاله پاکستان د پخواني صدر اعظم مننه وکړه
فارمر پرایم منسٹر اف پاکستان عمران خان ثانک یو ویری مچ فار سپیکینګ وذ وایس اف
امریکا ثانک یو
سات سلیمان شاه د امریکا واشنگټن
متزاد اڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هاین د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته دوام ورکوه د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال وای تر هغه چې طالبانو لښود سره چلن بدل کړي نوي پرسپیت نه پیژدل کیږي د بلی خو د قطر لومړي وزیر او د جرمني د بهرنیو چارو او پراختیا وزیر د افغانستان په سیاسي او بشري وضعیت او د مېرمنو د حقونو پر مسالې خبرې کړې دي د دې دواړو موضوعاتو په اړه نور جزئیات زموږ له همکار سمیع الله جلال زست خواوري
د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د امریکا غږ افغانستان څنګه سره په خپل تازه مرکه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره په دوو موضوعګانو ټینګار کړی دی مکال ویلي تر هغه چې طالبان بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي او له خدو سره خپل چلند بدل کړي نوي په رسمیت به ونه پیژندل شي
تر هغه چې طالبان د بشري حقوقو بحران او له خدو سره چال چلند ته رسیدګي ونه کړي او خزه د ټولنې برخه ونه ګرځوي د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه تاسو ته ویل شم چې هیڅ وخت به په رسمیت د طالبانو پیژندو ته اجازه ورنه کړم
د امریکایي قانون جوړونکو طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړ او ویل که هغوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید له خدو سره د یو قشر په توګه مساویانه چلند وکړي نه د خپل ملکیت په توګه بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمایي نفوس شاته پاتې وي افغانستان څنګه پرمختللی شي
بل شک هم په منظم شکل د طالبان لخوا په فاحش ډول د بشري حقوقو د نقص په اړه خبري کړې دي په خاص ډول په هغه تاثیراتو چې پر مېرمنو او نجونو درلودل موږ په دوامدار شکل ټینګار کوو چې د افغانستان نیمایي نفوس شاته پاتې وي د افغانستان خلک به څنګه وکړي شي چې پر مخ ولاړ شي.
امریکایي چارواکي په داسې حال کې د څرګندونه کوي چې د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د چهارشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو او پراختیا وزیر سره د افغانستان پر سیاسي او امنیتی مسایلو سربیره په بشري حقوقو د میرمنو او نجونو په تعلیم بحث کړی دی.
اما فيما يخص الشان
الافغان موږ د افغانانو ورټیا او د پیاوړی کېدو د هر ډول کورنی کارکېچ د مخنیوي لپاره د هغوی د ورټیا او د لوړېدو او د سولې د رامنځته کېدو او بشري حقوقو ته د درناوي په طرف د ټول لپاره د نړیوال ټولنې د همکاري او پر دوام بحث وکړ.
د قطر لومړی وزیر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې نوموړي تیر جمعه په کندهار کې د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره ولیدل. که څه هم د دې ملاقات ډیر جزئیات خبره نشول، خو یو شمیر افغان کارپوهانو یې په کار دي چې نړۍ په خاص ډول متحده ایالات پر طالبانو فشار ډیر کړي.
په څومره سخت ریزی کې چې دوی روان دي او همدارنګه هغه وختنې چې له دوی څخه د دوی په توافقنامه کې شوی خصوصا د افراطي ډلو سره قطر رابط یعنی تروریزم په وړاندې باندې مبارزه دغه ټول هغه مسایل دي چې دنیا ورسره سخت اندېښمنه ده او همدارنګه افغان ولس هم د دوی په دغه سخت ریزی باندې ورسره ناراضه دی.
اوس امریکای ته لازم ده ترڅو د روان وضعیت نه په استفاده سره د سی ستراتیژي راتره کی چې په ترڅ کې په طالبانو فشار واره چې ترڅو حد اقل د نجونو د مکتب د دوی د تحصیل د کار او د دې ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره یو څه تضمینونه رامنځته شي.
وی دې چې وادونه په داسې حال کې د طالبانو پر محدودیتونو انتقاد کوي چې دغه د حکومت سره باندې شل میاشتې وشوي، خو لا هم په دغه هیواد کې ښځو ته د تعلیم، کار او نور مشارکت اجازه نه ورکول کیږي. طالبان ټینګار کوي چې د شریعت او افغاني فرهنګ پر بنسټ ښځو او نجونو ته حقوق ورکوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دی شو دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هرات په ولایت کې د طالبانو سیمایي چارواکي وایي چې د دې ولایت د مالګي په یو کان کې شاوخوا 1500 روخصو موتاجینو ته د کار زمينه برابر کړې ده. خو یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې تازه روخصو موتاجینو ته د سپک کارونه ورکړي. صفیح الله احمدزی په دې اړه رپورت تیار کړی.
د طالبان سیمایي چارواکي وایي چې دوی د خصوصي سکتور سره په همکارۍ هڅه کوي چې روښو او معتادینو ته د کار زمينه برابر کړي ترڅو هغوی بیرته احتیاط ترونه ګرځي.
په اول پړاو کې موږ 1500 کسان د غوریان په ولسوالۍ کې چې دلته یو معدن ده د مالګې دی او د دې سره موږ 1500 کسان موږ قرارداد کړی دی او دوی ته مالته د کار زمينه ورته مساعده کړې ده.
معتادینو ته د کار موندنې په لومړی برخه کې یوازې هغه معتادین په کار ګمارل کیږي چې کورنۍ لري. د طالب چارواکو په خبره دا کسان به د میاشتې 4500 تنخوا ولري او دا تنخوا به د غوی کورنۍ ته ورکول کیږي. که څه هم روغچوي معتادین کار ته خوشحاله دي خو د اسانه کار پوښتنه کوي.
دیا شته چې موږ به کار مصوبه کوم چې کار مصوبه نه موږ په کارو دغه سره برته به مو عادي کې دی و په دې برته موږ بلاس بابل وارو کې کښینو تر خپل لاندې کښینو د ام دردان سره برته وسکو چې کار باندې مصوبه یو بس په کار مو دغه دی په دې په فکر کې نه راځي. بالا
بلې چې موږ عملیانو تازه لک په عمل خو سکو لګ اسانه کارونه چې موږ ته پیدا کی او ډیر بخښاله سول اماراتونه.
په هم دیال کې یو شمېر ډاکټران له احتیاط څخه ورسته روښو ته د کاري فرصتونو برابرول اړین بولی خو زیاتوي چې تازه روښو ته باید درانه کارونه ورنکړل شي.
په ابتدا کې شته چې دا سپک کارونه یې چې دوی توان ولري، دوی انګیزه ولري، ځکه چې هغه کس نوی د ټولنې تر مسته سوی دی، کېدای شي دوباره کار شروع وکړي چې دا انګیزه ډیر سي او د کار نه فرار ونه کی. موږ اول باید دا سپک کارونه پیشنهاد وکړو، په اخر کې وروسته کې کېدای شي چې نور کارونه دې ته پیشنهاد وکړو.
دا یو شمیر روښو معتادینو په خبره بیکاری یو لاغوستنځو څخه ده چې زیاتره روښوي معتادین لا عملې بیرته نشي موادو ته مخه کوي. دا روښوي کسان د محاله کار او د عادلانه تنخوا غوښتنه کوي. صفی الله احمد زئی، امریکا غږ.
نو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. جمهور رئیس جو بایدن د جنوبي کوریا د جمهور رئیس لیون سوک یول په ګډه مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي، د امریکا د کوریا د جمهوریت په خپل مرکز کې زموږ د ټولو خلکو لپاره د یوې ښې راتلونکي جوړول دي. زمنګ د اقتصادي روابطو او انډیوالۍ په نسبت بل ښه مثال نشته چې نمنون کې ګټې زمنګ دواړو هیوادونو ته رسوي. جمهور رئیس بایدن ویلي، د انډو پیسیفیک اقتصادي چوکاټ له لارې موږ اقتصادي وده ته پرمختګ ورکوو. زمنګ د کارګرو د چاپیریال او په درسته سیمه کې د ټولنو لپاره اساسي لوړ معیارونه دي. منګا نه په ګډه د هغه اقتصادي نفوذ په خلاف ودریږو چې په اجباري طریقو سره فشار راوړي. له هغه وخت نه را په دې خوا چې ما د جمهوریت ریاست مقامونه و کوریایي شرکتونو په امریکا کې څه باندې $100 میلیارډ پانګه چاونه وکړه، نو وخت یې منځ راوړ او د امریکا او کوریایي کارګرو لپاره یې نوي ښه کارونه تحریک کړل. جمهور رئیس بایدن ویل، زمونږ دوه اړخیزه دفاعي تړون اوسپنیز دی، یعنی په دې کې زمونږ ژمنه شامله ده چې هغه د اتمي وسلو مخه نیول دي. دوی بیل دی چې د ډی پی آر کې مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په نظر کې ونیسي، مهم دی او د بندیزونو نه به شرمه سرغړونه. عین وخت کې موږ د ډی پی آر کې سره جدي او دوامدار ډیپلوماتیکي معنی غوښتلو ته دوام ورکوو چې د دغې ټاپو وزمې ثبات قوي کړي، د اتمي وسلو د خپرېدو ګواښ کم کړي او د ډی پی آر کې د خلکو لپاره د بشري او د بشري حقوقو د خپلو اندېښنو غم ونوخرو. د کوریا جمهوریت او امریکا د جاپان سره د خپل درې اړخیزه همکارۍ د لارې په شمول په ګډه کار کوي چې د دې ډاډ ورکړي چې د انډو پیسیفیک راتلونکي آزاد، پرانست، سوکاله او خوندي وي. دواړو مشرانو د تایوان په تنګي کې د سولې او ثبات په اړه کې په خپل ژمنو باندې خبرې وکړې. د جنوبی چین په سمندرګي کې او په اخوا د کشتۍ د آزاد چلونې ډاډ نه ورک. جمهور رئیس بایدن د اوکراین نه د خپل کلک ملاتړ نه د کوریا د جمهوریت نه مننه وکړه. جمهور رئیس بایدن ویلې، نه موږ چې کوم انتخاب وسکوو هغه به زموږ د نړۍ د لارښوونې پرېکړه او د راتلونکو لسیزو لپاره زمنګ د ماشومانو راتلونکي ده. د اقلیم له ستونزو نه څرک لګول او زمنګ د کوشش قوي کول دادی چې د دې سره مبارزه وشي او د نړیواله روغتیا قوي کول دي. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه، د کوریا د جمهوریت او امریکا په نسبت هیڅ دوه هیوادونه د دې مناسب نه دي چې په مخ کې د پراتو چیلنجونو غم نه وخوري. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه. چې زموږ خبرونه اوري.